د امریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
درنو اوریدونکو سلام، زه نوشابه آشنایم. په روان خبرونه کې درته د خبرونو سرټکی پوره خبرونه او رپورټونه اورو. لومړی په مو کې د مهمو خبرونو سرټکو ته
د کابل په نننۍ چاودنه کې 15 کسان وژل شوي دي او مسؤلیت یې داعش اخیستی په خپل غاړه. د افغانستان د پارلمان څلور غړي د پرله پسې غیرحاضرۍ په سبب د دوی دندې ځنډول شوي دي او د ایران پخوانی جمهور رئیس احمد نژاد بیا غواړي چې دغه مقام ته ځان کاندید کړي.
د افغانستان د حراست او ثبات شوراوی د افغان حکومت د مشرانو ترمنځ ژور سیاسي اختلافات او په دغه هیواد کې پراخ اداري فساد سیاسي بې ثباتي رامنځته کړي. د چین دولتي تلویزیون نن خبر ورکړی چې د چین او متحده ایالاتو مشرانو تلیفوني خبرو له لارې د شمالي کوریا او نورو موضوعګانو باره کې خبرې کړي او د متحده ایالاتو د عدلي وزیر اعلان وکړ چې هغه کسان چې امریکا ته په غیر قانوني ډول راننوځي هغوی به نور ونه زغمل شي. قدرمنو اوریدونکو، دا او نور رپورټونه وروسته اورئ. اوس درته متی ولا عبد د دې سات پوره خبرونه وایي.
نن په کابل کې د دفاع وزارت خواته یو چاودنه وشوه چې لږ تر لږه 15 تنه پکې وژل شوي او څلور نور ژوبل شوي دي او ډېر موټرې تخریب شوي دي. مقامات ګمان کوي چې دا چاودنه یوه انتحاري حمله وه او هدف یې د دفاع وزارت په امنیتي پوستو حملې کول و. د داعش د ډلې د خپل عماق نومې ویبپاڼې له لارې د دې حملې مسؤلیت اخیستی دی. وایي د جمهوري ریاست په دروازه کې په امنیتي پوستې حمله کړې. یو عیني شاهد د ریټر خبري اژانس ته وویل چې کېدای شي چې په زیانمن شوو موټرو کې نور کسان هم زخمیان شوي وي. د افغانستان ولسي جرګې اداري پلاوي د لومړي ځل لپاره د دغه جرګې د څلور وکیلانو دندې پرله پسې 20 ورځو د غیر حاضرۍ له امله وځنډولې. د جرګې د چهارشنبې ورځې په اعلاني غونډه کې د اوږدې مودې د غیر حاضرۍ له امله د احمد بیزاد، بشیر احمد تنج، فرشته انوري او پرین دورانۍ دندې تر څلورو نیمو میاشتو پورې وځنډولې او د ولسي جرګې له ټولو امتیازاتو څخه بې برخې کړل. د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي وویل دغه څلور کسه چې د کورنۍ دندو د اصولو د 93 مادې په بنسټ رسمن اعلان شول له خپلو ټولو امتیازاتو څخه بې برخې او په غونډه کې ګډون نشي کولی. د ایران یو پخوانی جمهور رئیس محمود احمدی نژاد د مئی میاشتې د جمهوری ریاست انتخاباتو کې ځان کاندید کړی دی. د ایران روحانی مشر د احمدی نژاد نه غوښتي وو چې په دې انتخاباتو کې ځان کاندید نه کړي. د ای پی خبری آژانس خبریالانو د چهارشنبې په ورځ د ایران د انتخاباتو د کمیسیون هغه مامورین ولیدل چې د احمدی نژاد د کاندید کېدو پاڼې ډکې کړې. سره له دې چې احمدی نژاد ویلو د روحانی رهبر خبره مني او په انتخاباتو کې ګډون نه کوي، خو په ایران کې اکثره سختدریځه غواړي داسې یو کاندید ولري چې د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په مقابل کې ځواب ورکړی شي. په ماسکو کې د امریکا او د روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو په ملاقات کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر او وزیر خپل امریکایي سیال ته خبرداری ورکړ چې بیا دې په سوریه حمله نه کوي. اخوا د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر تورن کړی چې ګواکې د بشار اسد په څیر د یو شر اچونکي کس ملاتړ کوي. یو سوریایي مقام او د اپوزیشن د نظارت د ډلې یو غړي ویلي حکومت او د یاغیانو ترمنځ 10 بندیان او 9 مړي سره تبادله شوي. دوی وایي دا تبادله هغې موافقې له مخې وشوه چې د سوریې په مختلفو برخو کې د څلورو محاصره شوو سیمو نه د خلکو وتلو ته اجازه ورکړي. د سوریې په شمال غرب کې د یاغیانو د محاصرې لاندې دوه کلو کې د خیریه موسسې یو غړی حکیم بغدادي وایي چې تیره شپه د بندیانو تبادله د سوریې د سره صلیب کمیټې په نظارت کې وشوه، خو د سره صلیب کمیټې لخوا په دې باره کې کومه تبصره نه ده شوې. او د یاغیانو یو نظامي رسنۍ وایي دوی 8 ښځې او 4 ماشومان د بنده خوشي کړي او 8 مړي هم سپارلي دي. د متحده ایالاتو د عدلی وزیر جیف سیشن اعلان وکړ چې هغه کسان چې امریکا ته په غیر قانوني ډول راننوځي هغوی به نور ونه زغملی شي. هغه د اریزونا په نیوګالس نومي ښار کې چې د امریکا او مکسیکو سرحد ته نږدې دی د سې شنبې په ورځ وویل چې امریکا ته د مهاجرت موجوده قانون به په ټینګه عملي شي. په دې باره کې تفصیل د خبرونو پس رپورټونو کې اورئ. د چین دولتي تلویزیون خبر ورکړی دی چې د چین او متحده ایالاتو مشرانو ټلیفوني خبرې کړې دي او د شمالي کوریا او نور موضوعاتو باره کې یو بل سره نظر شریک کړی دی. جمهور رئیس شی جنګ پینګ پرون د کوریا په ټاپو وزمه کې د اتومي وسلو د لمنځه وړلو د سولې او ثبات د ساتلو لپاره د خبرو لار یو مهمه لار ګڼلې ده او په هغې ټینګار کړی. دغه ټلیفوني خبرې وروسته له هغې وشوې چې د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د یو ټویټ په ترڅ کې د چین نه وغوښتل چې د کوریا د ستونزې په اړه باید یو څه وکړي. د فلیپین د اردو مشر نن وویل دوی د ابوسعف په نوم د وسلوالو یاغیانو یو مهم قومندان وژلی دی. جنرال اودارودو انوی وایي قواوې د ماموس اسکالی مړی ترلاسه کړی. دا سړی د فلیپین د جنوب بهول نومي ټاپو په یو کلي کې په ابوراحمه مشهور و. په همدې کلي کې امنیتي قواوو د ابوسعف د جنګیالیو سره جګړه وکړه. اسکالی باندې دا تور هم و چې تیر کال یې دوه کاناډایان او په فبروري کې یو جرمنی وتښتو او سرونه ورته پرې کړل. اردو وایي د ابوسعف وسلوال په وړو کښتیو کې د بهلول ټاپو انا بانګا کلي ته ورسېدل چې نور خلک هم وتښتي، خو د امنیتي قواوو سره مخامخ شو چې شپږ جنګیالي وژل، درې عسکر او یو پولیس هم پکې مړ شو. او وروستی خبر دا دی چې د هنګری د اساسي قانون محکمې د چهارشنبې په ورځ د یو حکم په صادرولو سره هغه بندیزونه لرې کړل چې د دې هېواد د یو خارګوټي خاروال د جوماتونو په جوړولو، د ټیکري او اسلامي حجاب په اغوستلو لګولي وو. د سربستان سره د هنګری په پوله د اسوتولام د سیمې کلیوالو د جوماتونو جوړول او د اذان کولو باندې بندیز لګولی و او مسلمان ښځې د ټیکري یا حجاب د غسل نه منع کړی وي. د هنګری د اساسي قانون محکمې وویل چې جوماتونو له جوړولو، اذان او اسلامي حجاب سره مخالفت د دین او بیان ازادي محدودوي. د اسوتولام اوسیدونکو چې د جیوبیک د ګوند د یوې خلاصي سیاستوالې لوز لتورازدی لخوا رهبری کیږي، د تیر کال د نومبر میاشتې راهیسې د جماعتونو جوړولو او د اسلامي حجاب اغوستلو بندیز لګولی و.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمې او نړۍ خبرونه هم د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. د هم د روان خبرونه لمړی رپورټ. د افغانستان ولسی جرګې اداري پلاوی نن د چهارشنبې په ورځ په لومړي ځل د دغه جرګې څلور غړي د خپلې کورنۍ کړنلارې پر اساس د یوې کاري دورې لپاره د ولسی جرګې په غونډو کې د ګډون او د دغه جرګې له امتیازاتو محروم کړي دي. د ولسی جرګې د اداري پلاوی د پریکړې ته په خپله د جرګې د ځینو غړو سخت غبرګون ښودلی. په موقع په هکله یې د کابل نه زموږ د همکار اکرام شینواري رالیږلي رپورټ ته.
د افغانستان د ولسی جرګې په غونډو کې د وکیلانو غیر حاضري یوه ستونزه ده چې د ملي شورا شپږسمه دوره او د هغې وړاندې پنځلسمې دورې وکیلان هم ورسره مخ وو. خو نن د چهارشنبې په ورځ د لومړي ځل لپاره د ولسی جرګې اداري پلاوي په دې برخه کې خپله کورنۍ کړنلاره تطبیق کړه او دوه ښځینه وکیلانو په ګډون په دغه جرګه کې د یو تکنیني دورې لپاره د څلور وکیلانو غړیتوب وځنډوه. ولسی جرګې اداري پلاوي د غونډې ګډونوالو ته وویل چې د دغې جرګې لخوا د تصویب شوي نوې کړنلارې له مخې احمد بیزاد، بشیر احمد تینج، پرشتان وري او پروین دوراني د کاری ورځو دپاره په پرله پسې توګه د ولسی جرګې په عمومي غونډو او د دغې جرګې د کمیسیونونو په غونډو کې برخه نه ده اخیستې، نو په جرګه کې غړیتوب د یوې دورې دپاره وځنډول شو. د ولسی جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمي د دغې پریکړې د اعلان پر وخت ویل
اینا از تمام امتیازات شان محروم و در جلسات عمومي ولسی جرګه و
دا څلور تنه د کورنۍ وظایفو د کړنلارې د ذریعویمې مادې له مخې رسمن اعلان شو، له ټولو امتیازاتو څخه محروم او په غونډو کې ګډون نشي کولی. د ولسی جرګې د کورنۍ وظایفو د کړنلارې د ذریعویمې مادې د دوهمې پکارې له مخې هر وکیل چې د شلو پرله پسې ورځو لپاره غیر حاضري ولري له خپلو ټولو امتیازاتو محرومیږي او د یوې دورې لپاره دغې جرګې په غونډو کې ګډون نشي کولی. د ولسی جرګې دوهم منشي عبدالقادر ځاځي امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې دا څلور وکیلان د څلور نیمو میاشتو لپاره د دغې جرګې په غونډو کې برخه نشي اخیستی.
خ پریکړه وا او په دې لاسو کالو کې به اولین ځل وژ داسې پریکړه شوې ده. د دې پریکړې لپاره هم کېدای شي چې ځینې وکیل صاحبان چې دایمي غیر حاضران دی بالا دی حاضر شي. که هغوی حاضر شول نو بیا خو په دې کې نه راځي، او که حاضر نه شول